یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د افغانستان په وخت غرمې 12 بجې شوې. قدرمنو اوریدونکو، د ملي والی حکومت د اجرایي ریاست دوهم مرستیالوی تر راتلونکو ونې پرې به د دوی لخوا د سولې جوړ شوې طرحه بشپړه شي. په دې اړه پام دی خبری مجله کې اوریدلی شي. د دې نیم ساعته خبری مجلې کوربه مو اجمل تورمان دی او د تخنیک په چارو کې را سره رامین کاکړ ملګرتیا کوي. خو تر هر څه دمخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له احمد تکل واوري.
په شمال کې د ملي اردو چارواکي په بلخ ولایت کې هغه عملیات تاییدوي چې د شوې اداله مخې د یوې کورنۍ شپږ غړي پکې وژل شوي. د شمالي مقدونیې پولیس په یوه بند کانتینر کې څلور افغان پناه غوښتونکي موندلې دي. او د چین ولسمشر شي جین پینګ وایي د دې هېواد کمونیست ګوند د کورونا ویروس په نوم د وژونکي ویروس پر ضد د مبارزې لپاره د ټولو هڅو د همغږۍ مسؤلیت لري. بشپړ خبرونه. په شمال کې د ملي اردو چارواکي په بلخ ولایت کې هغه عملیات تاییدوي چې د سیمې د اوسیدونکو د ادعا له مخې د یوې کورنۍ شپږ غړي پکې وژل شوي دي. د 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی وایي د هوایي حملې د بلخ ولسوالۍ په علمخیل، المان او شور عرب سیمو کې شوي چې په نتیجه کې شپږ طالبان وژل شوي دي. خو د سیمې یو اوسیدونکي محمد رسول ادعا کړې چې په دې حملو کې د یوې کورنۍ شپږ غړي چې دوه ماشومان او دوه مېرمنې هم پکې دي وژل شوي دي. د شاهین قول اردو ویان وایي هغه پلاوی چې د دې پیښې په اړه د څېړنې لپاره سیمې ته استول شوی دی دا ادعا نه تاییدوي. د خوست ولایت په علیشیر ولسوالۍ کې د یو واده پر مراسمو د لاسي بمونو په برید کې لږ تر لږه شل کسان ژوبل شوي دي. د خوست د والي ویاند طالب منګل په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې دا پیښه په وارس کلي کې شوې ده.
تیره شپه د علیشور او ترزی ولسوالۍ په وارس کلي کې د خدای د مراسمو پر مهال د لسی بمونو برید شوی دی چې له امله یې زموږ یو شمېر ملکي وګړي چې شل کسان کېږي په دې برید کې ټاپیان شوي دي او ټول ټاپیان روغتون ته انتقال شوي دي او دوی تر جدي درملنې لاندې دي.
د ښاغلي منګل په وینا د دې پیښې د دریو ټپیانو حالت نازک دی. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دا برید چا اول کړی. نامعلومو وسلوالو د هرات ولایت د پښتون زرغون د ارشاد حج او اوقاف مدیر نن سهار د دې ولسوالۍ په بازار کې ووژه. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد وایي حمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلي دي خو امنیتي ځواکونه یې د نیولو لټه کوي.
صبح امروز مولوی عبدالرحیم احمدی که حج اوقاف ولسوالی پشنزرخون زمانی که به سمت کار خود در حرکت بود در مرکز ولسوالی توسط افراد مسلح آماج حمله قرار گرفت و به شهادت رسید.
دده برید مسئولیت تر اوسه چا نه دی منلی خو چارواکي باور لري چې دا ډول بریدونه وسلوال طالبان کوي. د شمالي مقدونیې پولیس وایي د ریل ګاډي کارکوونکو یې پرون په یو بند کانتینر کې څلور افغان پناه غوښتونکي هغه مهال وموندل چې ریل ګاډی د سربیا له خاورې د هېواد ته واوښت. د پولیسو په وینا د ریل ګاډي کارکوونکو د ریل ګاډي په کانتینر کې د پناه غوښتونکو ټکا او لوړ غږ واورېده او کله چې دوی د کانتینر د دروازې قلف پرانست څلور افغانان هلته وموندل چې عمرونه یې د 19 او 30 کلو ترمنځ دي. پولیس باور لري چې دا کسان په یونان کې کانتینر ته په دې هیله ختلي چې د اروپا شتمنو هیوادونو ته ځانونه ورسوي. پولیس وایي څلور وړه پناه غوښتونکي یې توقیف ځای ته لیږلي او ښایي بیرته یې یونان ته ستانه کړي. د ایران یو مسافر وړونکی الوتکه د تهران په هوایي ډګر کې بیړنۍ ناستې ته مجبوره شوه. د ایران د مهر خبری آژانس د راپور له مخې دا الوتکه پرون د تهران څخه استانبول ته روانه وه خو د تخنیکي ستونزې له کبله بیرته هوایي ډګر ته راستنه شوه. آژانس وایي چې ایران ایر تور الوتکې سپرلیو ته هیڅ زیان نه دی اوښتی. له دې بیړنۍ ناستې مخکې د روانې جنوري په 8 د اوکراین د هوایي شرکت یو الوتکه هغه مهال وویشتل شوه چې د تهران له امام خمینی هوایی ډګر څخه والوته. په دې پیښه کې چې ایران په پیل کې په هغې کې له لاس لرلو انکار کاوه، خو وروسته یې ومنله چې سپاهي پاسداران په توغندي ویشتېده. 168 مسافر ووژل شول. وروستی خبر دا چې د چین ولسمشر شی جین پینګ وایي د هیواد کمونیست ګوند د کورونا په نوم د وژونکي ویروس پر ضد د مبارزې لپاره د ټولو هڅو د همغږۍ مسؤلیت لري. شی جین پینګ په یو بیان کې چې پرون د شنبې په ورځ د چین د دولتي خبري آژانس سینهوا لخوا خپور شو، وویل د انسانانو ژوند ډیر ورته مهم دی او د خپره شوي ویروس د لا زیاتې خپرېدا مخنیوی خپل مسؤلیت ګڼي. دا ویروس د لرې ختیځ یو شمیر هیوادونه امریکا او همداراز اروپا او حتی استرالیا ته هم رسیدلی دی. دا خبرونه
د ازادي راډیو ده. د ملي یووالي حکومت د اجرایه ریاست دوهم مرستیال وایي تر راتلونکې اونۍ پورې به د دوی لخوا د سولې جوړه شوې طرحه بشپړه شي. پنټاګون ویلي د 2013 میلادي کال په وروستیو شپږو میاشتو کې افغان او امریکایي ځواکونو پر طالبانو له دې عمله فشار زیات کړ چې د سولې مذاکرات ته غاړه کېږدي. د افغانستان د امنیت شورا ویان بیا وایي
افغان ځواکونو تېر کال مکمل مخالفینو باندې فشارونه ډېر کړي وو. هدف یې دا و تر څو له مخالفینو سره جغرافیه ترلاسه شي او سرڅنګ یې مخالفین د هېواد په کچه باندې د حملاتو توانایي له لاسه ورکړي چې هغوی حمله ونه کړی شي. په دې خیال کې د افغان دولت د سولې لپاره هم کار کړی دی او سوله او مذاکرات زموږ لومړیتوب دی.
خو د چارو پوهان په دې اړه څه نظر لري؟
په مجموع کې د جګړې په حق له وایو چې نه د امریکایانو پلان موثر واقع شوی دی په دا 1999 کال، نه د افغان حکومت.
نور راپورونه هم شته. د ورځې اقتصادي خبرونه او کابل چاپ ورځپانو ته کتنه هم لرو او په دوهمه نیمایي کې هم د اونیزو خبرونو په لړ کې.
نور بس دی شکسته سکوت
نو ملتیام وکړئ. دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق وایي چې تر راتلونکي اونۍ پورې به د دوی لخوا د سولې جوړه شوې طرحه بشپړه شي. ښاغلی محقق ازادي راډیو ته وویل چې په دې طرحه کې د سولې پاکړه په تیره د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه مهم مسایل موجود دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دوهم مرستیال وایي چې د ارګ او سیاسیونو ترمنځ د اختلافونو دوام کولی شي د سولې پروسه زیانمنه کړي. نسیم شفق دلته را سره په استودیو کې او په دې اړه نور جزئیات راکوي.
کورودان د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق ټینګار کوي چې د سولې او له طالبانو سره د خبرو په اړه د دوی له خوا په جوړه شوې طرحه کې مهم مسایل شامل دي. ښاغلی محقق وایي چې د سیاسيونو طرحه د سیاسي ګوندونو، ملي څیرو او د ځینو هغو غیر دولتي ارګانونو له طرحو جوړه شوې چې د سولې په برخه کې فعالیت لري. حاجی محمد محقق د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی په طرحه کې راغلي چې په بین الافغاني مذاکراتو کې باید څلور خواوې برخه ولري. دی وایي په بین الافغاني مذاکراتو کې باید څلور خواوې برخه واخلي. یوه خوا ملي اشخاص، ښځې او مدني ټولنه، بله خوا سیاسي ګوندونه، درېمه خوا حکومت په تیره ارګ او څلورمه خوا هم طالبان. په طرحه کې همداسې ویل شوي دي. خاغلی محقق وایي چې د دوی له خوا په جوړه شوې طرحه کې هم پر اوربند ټینګار شوی، خو د اوربند تر ټینګېدو او د بین الافغاني مذاکراتو تر پیلېدو پورې باید د تاوتریخوالي کمیدل هم ومنل شي. د هغه په خبره کې څه هم د تاوتریخوالي کموالی څرګند تعریف نه لري، خو کولای شي په افغانستان کې نښتې او تلفات راکم کړي. د پخوانی ولسمشر حامد کرزي، اجرایه رئیس عبدالله، محمد محقق او محمد یونس قانوني په ګډون لزګونو سیاسي سیرو پرون د سولې په یوې طرحې بحث وکړ. د سولې د عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته ویل چې دا طرحه به له بشپړېدو وروسته ولسمشرۍ ماڼۍ ته هم وسپارل شي. ولسمشرۍ ماڼۍ او د سولې په چارو کې د دولت وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خو د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي چې د ارګ او سیاسیونو ترمنځ اختلافات به د سولې روانه پروسه سخته زیانمنه کړي. دی وایي د حکومت په داخل کې اختلافات د دښمن د پیاوړي کولو په معنا ده. ځینې کسان شته چې د سیاسیونو په منځ کې کار کوي او د بې اتفاقۍ په رامنځته کولو سره خپلو ګټو پسې ګرځي. له سیاسیونو څخه زما غوښتنه دا ده چې په دې حساس وخت کې اختلافات باید یوې خواته پرېږدو. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر محمد اشرف غني تل د سولې په موضوع کې په اوربند ټینګار کړی او ویلي دي چې د طالبانو له خوا د تاوتریخوالي کمېدل نشي کولای چې جګړه ختمه کړي. ولسمشر غنی په سویس کې له یوې بهرنۍ رسنۍ سره په مرکه کې پر پخوانی ولسمشر حامد کرزی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله انتقاد وکړ چې د سولې په برخه کې هیڅ لیکلی پروګرام نه لري.
ډیر ډیره مننه شفق صاحب. قدر منوریدونکو د سیاسي چارو پو ودیر صافه همدا اوس را سره د تلیفون په کرخه ده پر همدې موضوع سره خبرې کوو. خغره صافه خرغ نس لکه څنګه چې تاسو اوریدل د اجرایی ریاست دوهم رسیال حاجی محمد محقق ویلي چې تر راتلونکو نه پرې به د دوی لخوا د سولې جوړه شوې طرح بشپړ شي. خغلی محقق ازادي راډیو ته ویلي چې په دې طرح کې د سولې پاکړه په تیر د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه مهم مسایل موجود دي. دغه خبرې وروسته له هغې کېږي چې پرون د خغلی محقق په کور کې یو شمېر سیاسیون سره راټول شوي ول او پر دې موضوع سره خبرې او بحثونه کړي دي. خغلی صافی کراته وایي چې د داسې طرحو جوړول په داسې یو اساس پړاو کې چې امریکایي چارواکي له طالب چارواکو سره د هوکړې یو ممکنه هوکړې ته نږدې شوي دي او افغان حکومت هم اوربان باندې ټینګار کوي. ستاسو په نظر باندې د داسې یو طرح جوړول څومره مؤثر او اغېزمن تمامېدلی شي؟
من ساسی د پختنه نه روسا د سلام او احترام د تقدیم نه تاسو ته اوریدل کوم. په دې باورت کې زه داسې پار نور سوم چې دا همیشه بهتر ای په داسې مواقع کې چې د حکومت یا دولت او د سیاسیونو هغه تګلارې د سولې د راوصلو په باورت کې تقریبا مشابه یا یو خبره وي. ولې چې دا ملي سطح باندې طرحې دي، ملي سطح باندې که یوه طرحه د وړاندې نشي د خلکو په طرفدارۍ سره او ټولې ونه مني، بیا نو دا سولې ته نشي رسېدلی او کامیابي دا طرحه نشي لرلی. مونږ د خپلو سیاستوالو مختلفو ګوندونو په ماسکو کې ناسته کې ولیدل، په قطر کې ناسته کې ولیدل، پس له هغې خبرې هم د هغوی واورېدلې او هم لیدل داسې چې سړی کش کی د سولې خواته او ولس افغان ولس راګرځېدلی ولس ورته راوهڅوي داسې مونږ ته نه دي اورېدلي. نو دا به واورو چې بل سبا یا سبا د باقیق صاحب دی د خوانه څه رقم څه ډول طرحه منځته راځي، که دا جوړجاړي طرحه وي کدا د مصالحې طرحه وي، اول خپل دننه یو اجماع ملي طرف ته روانه شي، دا د جنګیالیو سره دا وړاندې کېږي شاید چې یو ځای ونیسي، اما که دا مخالف د حکومت د طرحې او د وینا وي د هغې په قد
بل صافی صاحب، ښاغلی محقق ویلي چې د دوی لخوا په جوړې شوې طرحه کې هم پر اوربند ټینګار شوی، خو د اوربند تر ټینګېدو او د بین الافغاني مذاکرات تر پیلېدو پورې باید د تاوتریخوالي کمیدل هم ومنل شي. هل دا چې افغان حکومت د اوربند باندې ټینګار کوي او دا شرط ګڼي د سولې لپاره، نو ستاسې د خبرې په استناد فکر نه کوئ چې دلته یو څه شاید اختلاف د نظر موجود وي؟
یو څه تضاد به موجود وي، مګر کمیدلو د مخاصمات په مورد کې داسې ووایمه چې که هغوی موقتي اوربند هم وکړي او شخړې کمې کړي د دې دپاره چې دایمي اوربند ته ورسېږو، بیا به هم یو ځای ونیسي، اما که دایي چې دا کمیدل د شخړو او د تاوتریخوالي کمیدل دا د بیا فرصت اخیستل وي د جانب مقابل د سولې خبرو ته غوږ ایښودلي او بیا به جګړې تمامه شي او جګړې ته بیا توپک ته لاس وروبد شي، نو دا اصلا کوم معنا نه لري او مفهوم نه ورکوي. نو بهتره ده چې د اول نه وربند شي، دواړه خواوې مطمئنې شي، یو بل باندې ورخطا نه کیږي مصالحانه. هغه کېدای شي چې سولې ته نږدې ډېره نږدې وي، نظر دی ته چې تاوتریخوالی کم کو او بیا پس لغې وربند اعلان کو.
ډېره ډېره مننه قدرمن اورېدونکو د سیاسي چارو پوه او د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی و.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم ورځو اقتصادي خبرونو ته چې ناجی ساپی برابر کړی دي.
د پېښور جلال آباد ترمنځ د ریل پټلۍ جوړیږي. د ترانسپورت وزارت مرستیال ویان محمد اشرف حق شناس نن ازادي راډیو ته وویل پاکستان هڅه کوي چې د دې لارې تخنیکی او اقتصادي څېړنه بشپړه کړي او عملی چارې پیل شي.
هر زمانی که مطالعات اساس شد تاج بازی دیزاین تفصیلی میشه، دیزاینش تک میشد به خاطر وجوه مالیش با زرده کشور با مال عزیز صحبت میکنه.
در بدست حال که در چه پانونشان به در پاکستان در ریل لارو وزیر شیخ رشید احمد ویل چه در پاکستان ریل با در افغانستان تا جلال آباد خرابوری و غزول شی. نموری ویل چه در ریل دغه لار با 145 کیلومتر در سی پیک یا در چین پاکستان در اقتصادی پروژو پا لرکی جوڑه شی. خود پا دی اړه سبونه ویل چه کلا با پر دی پروژه عملی کار پیل شی. ترکمنستان او تاجکستان هم لیوالتیا خودلی چه افغانستان سره د ریل لاری وصل شي. د میدان وردګ ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي د چرګانو د صنعت ودې او ساتنې په هدف سږ کال د دغه ولایت په کچه 15,000 د چرګانو لوی او واړه فارمونه جوړیږي. دغه ریاست رئیس ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل د دغو فارمونو 80% پیسې د کرنې وزارت او 30% د پانګوالو له لوري ورکول کیږي. ښاغلی تسل وایي دغه فارمونه به د کورنیو او په ځانګړي ډول د میرمنو په اقتصاد کې د پام وړ رول ولوبوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 3 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 30 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1,008 افغانۍ او زر پاکستانی روپی 3,000 افغانی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
قدر منو اوریدون کو او اوس هم یو بحرانه موسو. د چین ولسمشر په دغه هیواد کې وضعیت ناوړه وبله. کورونا وایروس چې په چټکۍ په خپرېدو دی ځینې نورو کسانو د مړینې لامل شوی دی. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین په ووهان کې چې د خطرناک وایروس په کې کشف شوی د احتیاط لپاره د خپلې قونسلګرۍ کارکوونکي انتقالوي. سالم محمد سالی دا موضوع تعقیب کړې ده او دا اوس راسره له پراګ له سټوډیو نه د تلیفون په کرښه دی. سالی صاحب، په چین کې د کورونا وایروس د خپرېدو په تړاو د چین ولسمشر کوم څرګندونې
ډېر مننه. د چین ولسمشر په دغه هیواد کې چې کورونا وایرس پکې په خپرېدو دی وضعیت ناوړه وباله. دغه وایرس د ځینو نورو کسانو د مړ کېدو او ګڼو نورو د اخته کېدو سبب سوی دی. د کورونا وایرس لومړۍ پیښه د چین د هوبای ولایت په مرکز ووهان ښار کې ثبت شوې وه. د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم په دې وایرس د اخته کېدو اضافي پیښې ثبت شوې دي. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ پرون د کمونیست ګوند مشرتابه په غونډه کې وویل چې چین په چټکۍ د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله له ناوړه وضعیت سره مخامخ دی. په دې وایرس په چین کې لږ تر لږه 45 کسان مړه شوي او 1,915 اویا نور کسان ورباندې اخته شوي دي. چارواکي وایي چې ډیری مړه شوي کسان تر 50 کلونو لوړ عمرونه لري. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ چې هڅه کوي د خپل هیواد وګړي آرام کړي ویلي دي چې موږ به یقینا وکولای شو د دې ستونزې په وړاندې مبارزه وګټو. ترمن صاحب،
بله چالی سیب تاسو اشاره درلوده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چین له وهان څخه د خپلو کارکوونکو د ایستلو پلان لري، په دې اړه راته جزئیات راکوئ چې څه وخت دا پلان لري او څومره کسان به ویستل شي؟
بله، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته وویل چې یوه الوتکه کرایه کوي چې څو ورځې وروسته د خپلې قونسلګرۍ چې په ووهان کې د کارکوونکي انتقال کړي. دا نه دي ویل سوي چې دا څومره شمېر کارکوونکي دي او دقیقا به دغه اقدام کله کیږي. وزارت ویلي دوی به هغه نور امریکایي اتباع هم چې په جدي خطر کې دي انتقال کړي، خو وزارت خبرداری ورکړی چې د امریکایي عادي وګړو د انتقال لپاره یې ظرفیت محدود دی. تر اوسه پورې په کورونا وایرس د مړینې ټول خبرونه له چین څخه ورکول سي، خو د هغو هیوادونو شمېر په زیاتېدو دی چې په دې وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې پکې ثبت شوي دي. استرالیا او مالیزیا پرون په دې وایرس د اخته کېدو د څلورو پیښو راپور ورکړ. جاپان هم ویلي چې دوی درې پیښې ثبت کړي دي. په امریکا کې دوی پیښې ثبت شوي. کاناډا پرون اعلان وکړ چې په یو کس کې دغه وایرس تشخیص کړی دی. فرانسې په دې وایرس د اخته کېدو درې پیښې تایید کړي چې لومړی د جمعې په ورځ ثبت شوې وه. په جنوبي کوریا، تایوان، تایلند، ویتنام، سعودي عربستان، سنگاپور او د چین په قلمرونو هانګ کانګ او ماکاو کې هم د دې ناروغۍ پیښې ثبت شوې دي. دغه وایرس د کورونا وایرس د پراخې کورنۍ یوه برخه ده چې په ځینو مواردو کې خفیف علایم لري، په ځینو نورو مواردو کې د والګي په بڼه راڅرګندېږي چې ټوخی او تبه هم ورسره وي. په سختو حالاتو کې وایرس د انسان د سالنډۍ سبب کیږي، د سینې او بغل په بڼه هم پرمختګ کوي چې د انسان د مړینې سبب کیږي بالاخره.
ډېر ډېر مننه سالی صاحب، موږ تاسو ته خدای ورڅخه وساتي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
قطر من اوریدونکو اوس هم یو بل موضوع راخلو. د امریکا دفاع وزارت په تازه راپور کې ویلي چې په 2019 کال کې په افغانستان کې لس امریکایي سرتیري وژل شوي او ونوي نو ټپیان شوي دي. دغه راپور چې درې ورځې وړاندې خپور شوی راغلی چې له دې سره په افغانستان کې وژل شوي ټول امریکایي سرتیرو شمیر 99 ورسید. په ورته وخت کې په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
بله ترمان صاحب، دغه راپور چې درې ورځې وړاندې خپور شوی د بلابل موضوع
شو د ټپیانو برخه کې معنی د وژل شو په ټولیز شو به یو څه اشتباه وشو، تاسو کې لږ دقیق ارقام وایي.
سیده مخکې ما یادونه وکړه چې په دې راپور کې بلابل خوې په بار کې نیسي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون په تازه راپور کې وایي چې د 2013 کال په وروستیو شپږو میاشتو کې په یو کمپاینی پلان کې افغان او امریکایي ځواکونو پر طالبانو له دې عمله فشار زیات کړی چې د سولې مذاکراتو ته غاړه کیږدي. په راپور کې راغلي دي د پلان په اساس افغان ځواکونو ته امکانات په لاس کې ورکړل سول چې د جګړې د ابتکار عمل په لاس کې واخلي او پر طالبانو دوامدار پوځي فشار زیات کړي. پینټاګان په خپل راپور کې زیاتوي طالبانو دغه فشار له دې عمل طالبانو د فشار له امله ونه توانېدل چې کوم د کوم ولایت مرکز ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا بیان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال افغان ځواکونو 90% خپلواک عملیات ترسره کړل او هدف یې د طالبانو له لوري د لاندې شویو سیمو بیرته نیول و.
افغان ځواکونو تیر کال مکمل پر مخالفینو باندې فشارونه ډېر کړي وو. هدف یې دا و تر څو له مخالفینو سره جغرافیه ترلاسه شي، تر څنګ یې مخالفین د هېواد په کچه باندې حملات او توانایي له لاسه ورکړي چې هغوی حمله ونه کړی شي. په دې تیاریال کې د افغان دولت د سولې لپاره هم کار کړی دی او سوله او مذاکرات زموږ لومړیتوب دی. نړیوال ځواکونه ورسره ملاتړي دي، اما زموږ عملیات 90% مستقل دی.
د امریکا دفاع وزارت پر راپور کې راغلی په 2019 کال کې د جنوبی آسیا او افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي هدف دا و چې افغانستان له ګاونډیانو سره یو اجماع ته ورسیږي او په سیمه کې ورسره اقتصادي همکاري زیاته او سولې ته لار هواره شي. وړاندې پر راپور کې یادونه شوې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې نیابتي جګړې مخې ته وړي باید ورسره حساب وسي او په افغانستان کې د جنگیدونکو ډلو سرچینې او بهرنۍ ملاتړ راکم شي. په دغه راپور کې چې په 2019 میلادي کال کې پاکستان د افغانستان په سوله کې محدود رول درلود او حقانی شبکه او طالبان اوس هم په پاکستان کې د امن پناه ځایونه لري، راپور کاږي چې طالبان د شوال قاعده اوس هم د ګواښ په توګه پاتې دي چې خطر پېښولای شي. په راپور کې یادونه سوې امریکایي چارواکو هڅه کړې چې د افغان ځواکونو د عملیاتو د پیاوړتیا لپاره تر 2023 کال پورې چنوک څرخي الوتکې افغانستان ځواکونو ته ورکړي تر څو د ایم آی ولس روسي څرخي الوتکو ځای ونیسي. ترمن صاحب د راپور په وروستۍ برخه کې راغلي دي چې پینټاګان وایي یوازې په 2019 کال کې لس امریکایي سرتیر وژل شوي دي او نوي نور ټپیان دي، او همداشان د همدې کال په وروستیو شپږو میاشتو کې د افغان ځواکونو په لیکو کې 50 پیښې رامنځته شوي دي، خو د تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکړي. ترمن صاحب په راپور په وروستۍ برخه کې راغلي دي چې په 2000 کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه چې کله امریکایي ځواکونه افغانستان ته راغلي دي، تر 2019 میلادي کال د اکتوبر تر 23 نیټې پورې 1901 امریکایي سرتیري وژل شوي دي، همدارنګه 6600 څلور شپېته امریکایي سرتیري نور ټپیان شوي دي.
ډېر ډېر مننه افغان صاحب. د پوځي چارو یو شمېر پوهان وایي چې په تیر میلادي کال کې په جګړه کې ښکېلو ټولو اړخونو جګړې زیاتې کړې وې چې تر ډېره زیات زیان ملکیانو ته وخت دی. د دغه کارپوهان له ډلې باریا ریز ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې زیاتوالي او په طالبانو فشار په قطر کې د سولې د مذاکراتو اړتیا نوره هم زیاته کړه. له ښاغلي ریز سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د افغان او امریکایي ځواکونو د جګړو د څرنګوالي په اړه
په مجموع کې د جګړې په هکله ووایو چې نه د امریکایانو پلان مؤثر واقع شوی دی په دا 18-19 کاله، نه د افغان حکومت، او په ځانګړې توګه چې راسو 2019 کال ته، 2019 کال کې ډېر بېرحمانه عملیات تنظیم شول. کته سو راپورونه حتما اوریدل دي د بین المللي منابعو چې ملکی تلفات ډېر زیات و، کورونه بمبار شول، ودونه بمبار شول، جنازې بمبار شوې، همدارنګه طالبانو انتحاري حملې وکړلې، جګړه ییزې جګړې وکړې. په مجموع کې ډېر خونین کال و. زه فکر کوم چې تر ډېرو کلونو زیات، که مې احصایه نه غلطه کړې، 800 بمه به امریکایانو غورځولې یوازې. د دغه څخه پته لګېږي چې د جګړه شدیده وه، او امریکایانو و حکومت و طالبانو درو غاړو درو سرو فشار زیات کړی و. اټکل کېدی چې طالبان به کوم ولایت تصرف کې، خو هغه څه ونس ول. جګړه ډېره شدیده وه او مقاومت د افغان حکومت او امریکایانو هم ډېر زیات.
د جګړې دغه شدت یا د زیاتوالي د دې لامل سول چې په قطر کې خبرو کې پرمختګ راسي؟
زه فکر کوم چې د تیر کال جګړو هم دا ټول د قطر د مذاکراتو ضرورت په ډاګه کوي.
قدرمنو اوریدونکو، د پوځي چارو کارپو باری آرسو او اوس هم کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه چې ناجي ساپي پاڼې اړولې دي.
ویسا ورځپاڼې په سرمقاله کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وروستیو څرګندونو ته په اشاره لیکلي، ښاغلی غنی په هیڅ صورت حاضر نه دی چې له طالبانو سره جوړه وشي او جګړه ختمه شي. سرمقاله لیکونکي له واشنگټن پوسټ سره د ښاغلي غنی د مرکې پر بنسټ لیکلي، غنی د افغانستان روانې جګړې ته ډېر په سطحي نظر ګوري، داسې لکه نوموړی چې پر وضع ډېر مسلط وي او د طالب په نوم کومه کوچنۍ ډله وي چې کله کله امنیت خرابوي او نور هر څه ښه روان دي. خو سرمقاله لیکونکي ټینګار کړی چې زموږ د هیواد روانه ستونزه ډېره لویه او غنی له دې ډېر ناتوانه دی چې دغه ستونزه هواره کړي. سرمقاله لیکونکي له واشنگټن پوسټ سره د ولسمشر غنی د مرکې بله مهمه خبره دا راخیستې چې ویلي، ټرمپ مې ښه دوست دی، هغه زموږ له کارونو راضي دی، ځکه په دې دوره کې تر 50 کم امریکایان وژل شوي دي. دا هغه څرګندونې وې چې سرمقاله لیکونکي پر ولسمشر غنی تند انتقادونه کړي او لیکلي چې د امریکایي اهدافو لپاره په لسګونو زره افغانان قرباني شوي دي. هشت صبح ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله په دې پوښتنې پیل کړي، ولې طالبان له اوربند او افغان حکومت د تاوتریخوالي له کمېدو ویره لري؟ د سرمقاله لیکونکي په باور طالبان لا هم په خپلو پرېکړو کې خپلواک نه دي او لدی ویره لریشه لوربن روسته د هرې پیخې پرمسته کې دوسره به د دوی ترمنز لخپل منځي اختلافاتو پرده پورته شي چې هغه مهال به نورې ډلې ترې ګټه واخلي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د اوربند او تاوتریخوالي دوو نظرونو ترمنځ اختلافات یوازې دلته نه خلاصه کیږي، بلکې دننه په افغانستان کې هم په دې برخه کې ګڼ اختلافات موجود دي. هشت صوب په دغه سرمقاله کې ټینګار کړی، هر کله چې د سولې لپاره قوي اراده رامنځته شي اوربند به ناممکن نه وي. او هیواد دولتي ورځپاڼې خپله سرمقاله داسې پیل کړي: په قطر کې د امریکا او طالب استازو په وروستۍ غونډه کې د اوربند په اړه د نه پرمختګ له امله دا خبرې په ټپه درېدلې دي. وړاندې راغلي د تشدد د کمولو وړاندیز بې مفهومه خبره ده، او په باور یې د قطر خبرې بیا هم بې پایلې دي، او هلته د طالبانو د استازیو په نامه پلاوی د دې ډلې استازولي نشي کولی، بلکې د دښمنو لوریو په ګټه له امریکایانو سره چنې وهي. د سرمقالې په نتیجه ګرۍ کې راغلي: ملت سوله او تلپاتې اوربند غواړي او نورې هڅې بې ګټې دي.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان په وخت د غرمې 12:30 بجې شوې. احمد تکل استودیو ته راغلی دی او د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له تاسو سره شریکوي.
په شمال کې د ملي اردو چارواکي په بلخ ولایت کې هغه عملیات تاییدوي چې د سیمې د خلکو د ادعا له مخې د یوې کورنۍ شپږ غړي پکې وژل شوي دي. د 209 شاهین قول اردو ویان وایي دا حمله د بلخ ولسوالۍ په علمخیل، ایلمان او شوراراب سیمو کې شوي چې په نتیجه کې شپږ طالبان وژل شوي، خو د سیمې اوسیدونکي ادعا کوي چې په دې حملو کې د یوې کورنۍ شپږ غړي چې دوه ماشومان او دوه مېرمنې هم پکې شامل دي وژل شوي دي. د خوست ولایت په علیشیر ولسوالۍ کې د یو واده پر مراسمو د لاسي بمونو په حمله کې لک تر لګه شل کسان ژوبل شوي. د خوست چارواکي وایي دا پیښه په وارس کلي کې شوې ده. ټپیان د خوست ښار روغتون ته رسول شوي دي او د پیښې عملان په تیښته بریالي شوي. نامعلومو وسلوالو د هرات ولایت د پښتون زرغون ولسوالۍ د ارشاد، حج او اوقاف مدیر نن سهار د ولسوالۍ په بازار کې په ډزو وژه. دفاع وزارت وایي د هلمند ولایت په موسی کله او واشیر ولسوالیو کې طالبانو ته په هوایي حملو کې درنه مرګ ژوبله وښتې. دفاع وزارت وایي د تېرې شپې په دې حملو کې په واشیر کې یولس او په موسی کله کې دوه طالبان وژل شوي دي. د شمالي مقدونیا پولیس وایي د ریل ګاډي کارکوونکو یې پرون په یو بند کانتینر کې څلور افغان پناه غوښتونکي هغه محلو موندل چې ریل ګاډی د سربیا له خاورې د هیواد ته واوښت. پولیس وایي چې دا کسان له یونان څخه راغلي او بیرته به یونان ته ستانه کړي. د ایران یو مسافر وړونکی الوتکه د تهران په هوایي ډګر کې بیړنۍ ناستې ته مجبوره شوې ده. ایرانی چارواکي وایي چې الوتکه له تهران څخه استانبول ته روانه وه، خو د تخنیکي ستونزې له کبله بیرته هوایي ډګر ته راستنه شوه. او د چین ولسمشر شي جین پینګ وایي د هیواد کمونیست ګوند د کورونا په نوم د وژونکي ویروس پر ضد د مبارزې لپاره د ټولو هڅو د همغږۍ مسؤلیت لري.
قدر من اوریدونکو، اوس هم ورسېدلې د نور بست یا شکست سکوت ونیزې خبرونې ته چې ارسلا مرسلین وړاندې کوي استودیو ته راغلې ده. مخکې له دې چې خبرونه شروع کړي، فقط دومره ورڅخه پوښتنه کوم چې مرسلین صاحب، تاسو د کابل سربیره ولایتونو ستونزې هم راخلئ له مسؤلین سره غږیږي، کراته وایي چې دا ونه سفر کم خو دی کم ولایت باندې.
تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې خبرونه کې په بامیان ولایت کې په عدلیه او قضایي ادارو کې ستونزو او دوی دوسیې ته پر رسیدګي خبرې کوو.
مننه، ښه خبرونه درته غواړم.
نور بس دی. شکست سکوت.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، با سلام مجدد، من مرسلین ارسلا هستم و شما را به برنامه هفته شکست سکوت خوش آمدید میگم. ولایت بامیان از جمله ولایات نسبتا امن کشور است و این فضای امن فرصت های خوبی را برای فعالیت زنان در بخش های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فراهم ساخته. اما با وجود این همه، مواردی از خشونت ها و بدرفتاری و محدودیت های در بخش فعالیت زنان نیز در این ولایت دیده شده و گزارش شده است. تنها در سال جاری شمسی 197 قضیه خشونت علیه زنان در این ولایت نزد کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت بامیان ثبت شده که در مقایسه به سال گذشته 12% افزایش را در قضایای خشونت در برابر زنان نشان می‌دهد. تازه‌ترین مورد خشونت تجاوز بالای یک دختر خردسال در این ولایت است که هنوز هم عاملان آن دستگیر نشده. در برنامه هفته شکست سکوت در رابطه با پیشرفت‌ها، فرصت‌ها و مشکلات زنان در ولایت بامیان با زکیه رضایی رئیس امور زنان این ولایت صحبت می‌کنیم. خانم رضایی به برنامه خوش آمدین.
تشکر.
بله، اگر از بخش فرصت‌ها آغاز کنیم، در مقایسه در چند سال اخیر ما شما شاهد چی وضعیتی بودیم در بخش زنان؟ آیا فرصت‌های تازه‌ای به وجود آمده به خاطر رشد زنان و ایجاد فرصت‌ها به خاطر فعالیت زنان؟
بسیار خوب، من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم شما. در قسمت فرصت ها میتونیم بگیم که ولایت بامیان به خاطر داشتن امنیت میتونه که یکی از ولایت های الگو در قسمت مسائل حقوق بشری مخصوصا بخش زنان باشه، که به طور نمونه ما میتونیم بگیم از فعالیت های یا فرصت های توریستی که برای مردم ولایت بامیان هست یادآوری بکنیم، چون یک ولایت تاریخی است، یک ولایت توریستی است، در قسمت این میتونه خودش یک فرصت باشه. همچنان ولایت بامیان از جمله ولایت های است که از لحاظ عرف و عنات ناپسند میتونیم که مثال بزنیم و بگیم که به نسبت دیگر ولایات یعنی از وضعیت بهتر برخوردار است.
بله، در رابطه به فرصت ها اگر ابتدا صحبت کنیم، شما از بخش سیاحت اشاره کردین، در رابطه بامیان خوشبختانه ما از امنیت خوبتری هم برخوردار بودیم در سال گذشته. چقدر در بخش ایجاد ظرفیت در بخش زنان در ولایت بامیان تلاش شده و این ظرفیت ها چقدر تانسته در بخش رشد و خود کفایی خانم ها نقش بازی کنه؟
خب بنسبت به فرصت هایی که وجود داشته خوب بوده میتونیم بگیم که تانسته خانمایی را در بخش مخصوصا در بخش صنایع دستی یا تجارت های خرد کمک های بسیار خوبی انجام بده بر از اونا، ولی در کل کارهای زیربنایی کمتر انجام شده.
خب در کارهای زیربنایی چگونه کمتر انجام شده؟ در مجموع کارهای زیربنایی کمتر بوده و تأثیراتش بالای خانم ها بوده، و یا در بخش رشد و یا بلند بردن ظرفیت های زنان کار صورت نگرفته؟
خب ما یعنی بالکل نمیگیم که کار صورت نگرفته، کار صورت گرفته ولی بسنده نیست. با ولایتی مثل ولایت بامیان که ما میگم امنیتش خوب است، یک ولایت توریستی است، یعنی باید بیشتر از اینها کار میشد، یعنی این بسنده نیست برای زنها، ولی باز هم کارهای خوبی انجام شده. مثلا از کارهای زیربنایی وقتی ما میگیم، مثلا ایجاد فابریکا ها، مخصوصا ولایت بامیان یک ولایتی است که در زمینه زراعت کچالو بسیار نامدار است، در این قسمت میتونید که بر زنا بسیار کارهای مفید انجام شد.
خب مورد را اشاره کردین، در بخش زراعت زنان چقدر شامل کار هستن و آیا بعضا شکایت مزی است که کارهای شاقی هم صورت میگیره در بخش زنان؟ در ولایت بامیان به چقدر توجه شده تا فرصتهای به خاطر شامل ساختن زنان در سکتور زراعت به وجود بیاید، با توجه به اینکه با توجه به متوان که اینا دارن؟
خب خودتان میفهمین که ولایت های مثل ولایت بامیان اکثریت عاید مردم از بخش زراعت است، مخصوصا بخش کچالو، که باز زنان بیشتر کارهایی که در بخش زراعت است انجام میتن، با این که در درآمد سرانه خانوار ای محسوب نمیشن. ما تجربه بسیار موفقی را در بخش زنان در بخش زراعت داریم، ولی ای باز به نسبت کاری که انجام میده زنها ای بسنده نیست.
خب یک مورد را ما شما داریم در بخش خشونت و بدرفتاری امرای زنان در ولایت بامیان که فقر اقتصادی است. آیا شامل کار شدن اینا در بخش جلوگیری یا کاهش خشونت ها در بامیان نقش بازی نکرده؟ چون متاسفانه ما امسال کم گزارش داشتیم آمار قابل ملاحظه‌ای بوده در بخش خشونت علیه زنان.
میتونه تاثیرات خود داشته باشه، یعنی ما میتونیم با از بین بردن فقر میزان خشونت ها را کاهش بدیم، ولی میزان خشونت با بالا رفتن آمار خشونت تفاوت داره. میتونیم بگیم که از مؤلفه هایی که باعث بلند رفتن آمار خشونت میشه، یکیش میتونه بلند بردن آگاهی عامه باشه.
درست.
یا دسترسی، افزایش دسترسی مردم یا زنان به خدمات یا به ارگان‌های قضایی باشه.
بله، یعنی شما فکر میکنین که آگاهی مردم بلند رفته و این آمار که بلند رفتن نتیجه ازی است که اونا در شکایت هایشان را درج کردن و موارد خشونت را ثبت کردن، در حالی که در گذشته چنین نبوده؟
بله، میتونه یکی از دلایل وجود داشته باشه، این دلیل وجود داشته باشه که بلند رفتن آگاهی خودش یعنی باعث میشه که مردم مراجعش بالا شوه، و یا ای که میزان رضایتمندی مردم از ارگانهایی که به خدمت کار میکنن ببخشید همچنان موجودیت ارگانهایی که در خدمت حقوق زنان کار میکنن، ریاست های امور زنان میتونن که خیلی موثر باشن در خدمت.
خب در مورد ازی که ثبت شکایت صورت گرفته، خب چون یک فرصت به اینا به وجود آمده، اگر بالا از صحبت کنیم که در نهادهای عدلی و قضایی چقدر از شما کارکرد از اینا رضایت دارین وقتی قضیه ثبت میشه؟ آیا به موقع به او رستگی صورت میگیره؟ چون متاسفانه ما از ولایت زیاده زنان را داشتیم که اونا شکایت ازی داشتن که در نهادهای عدلی و قضایی اینا به مشکل برمیخورن و قضایی از اینا زودتر ثبت نمیشه، و بالاخره بعضن تو میشه که زنان از ثبت قضیهشون از خشونت و لتکوب از این موارد صورت گرفته باز اینا دل سرد میشن، دوباره نمیخواین به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه کنن. در ولایت بامیان چگونه است؟ آیا شما از کار کرده نهادهای عدلی و قضایی رضایت دارین؟
خب در این قسمت همکارشان میشه بگیم که همراه ما به نسبت خوب است، ولی با وجود دستورهایی که داریم باز هم مشکلات زیاد وجود داره. مثلا به طور مثال ما میخواییم که از با اینکه سالانوالی من خشونت یک دستاورد است، محکمه من خشونت یک دستاورد است، ولی این چون دولت والیان نیست، خود زن فقیری که متضرر است این چطور با فقر موجودی که هست خود بتانه به مرکز ولایت برسانه؟ این خودش یک چالش است، چالش ساختاری.
بله،
مانع دسترسی زنا به عدالت رسمی میشه.
درست.
با اینکه کارهای زیادی در اواخر انجام شده، ولی در قسمت ما هنوز هم راه حل مناسبی را از طریق به ارگانهای مختلف نداریم که زنایی که در قرا و قصاب است اونا بتانند دسترسیشون بالا بره. این خودش یک مشکل است، ولی بازم البته کثرت قضایا در ارگانهای عدلی قضایی خودش هم این هم میتونه که یکی از مشکلات عمده باشه، چون وقتی که زیاد شد پرسنل کم است، اینا مجبور میشن که این را به نوبت بانن. نبود وکلای مدافع این خودش یکی از چالش هاست در سیستم عدلی قضایی که فعلا وجود نداره، یا که اگر وجود داره کم است.
بله، در مورد شما گفتین که در قرا و قصبات و سطح ولسوالی ها اینها تا فعالیتشون کم رنگ تر است و به دوسیه هم رستگی درست صورت نمیگیره، کسایی که آسیب پذیر هستن بیشتر. ریاست امور زنان چی کرده در این بخش؟ شما در به خاطر حل از این مشکل و دسترسی تمامی باشندهای بامیان به عدالت و مو انکشاف متوازن چی کار کردین؟
خب ما یکی از کارهای عمده ای که انجام دادیم ای است که برنامه های آگاهی آمد سطح ولسوالی ها را چه از طریق خود وزارت امور زنان یا ریاست های امور زنان و چه از طریق ارگان های همکار ما، مؤسسات همکار در قسمت بلند رفتن آگاهی عامه، ما برنامه های بسیار مؤثر داشتیم که جامعه را حساس بسازیم به مسائل جندر و مسائل حقوق زن تا اونا آگاهیشون بلند برن. در اون قسمت ما یک کاری که ولایت بامیان در اواخر ما انجام دادیم این است که با اینکه واحد سومی در ولسوالی ها نداریم، ولی از طریق ارگانهای همکار ما یا مؤسسات همکار ما یک نفر فوکل پوینت در هر ولسوالی مقرر کردیم که اینا بتانن امو نمایندگی خوب انجام بتان. همچنان در کنار از او یک برد مشورتی را درست کردیم در هر ولسوالی که اینا بتانن هم چالش ها را شناسایی بکنن و هم طرحهای مفید به خاطر رفع از این چالش ها داشته باشن. مثلا یک کار عمده که انجام شده در امین سال گذشته ای است که در هر اینمی بردهای مشورتی که ایجاد شده اینا یک کنفرانس یا که علما با هم یک جلسه داشتن، یک فیصله کردن به خاطر از بین بردن عرف و عنانات ناپسندی که در جامعه است. مثلا از بین بردن گله، مثلا رواج پسندیده مهریه، از بین بردن مصارف گزاف در مراسم ها. اینا یک از دستاوردهایی است که ما داشتیم.
درست. بله، یک شنونده داریم، اینا رو میشنیم. خانم رضایی، دوباره به شما برمیگردیم. بله، سلام علیکم. بله، صدای ما رو میشنوین؟ بله، بله، متاسفانه صدای زنا رو نداریم. خانم رضایی، در بخش شما گفتین که در شما در هماهنگی با علما و مستفیدان هم کار میکنین در سطح ولایت. برنامه‌های آگاهی ما چقدر واقعا شنونده داره و این پیامایی را که شما میتین واقعا در جامعه جذب میشه، گرفته میشه از سوی جامعه و تغییر چگونه بوده؟ آیا شما نتیجه گرفتین که تغییرات را به همراه داشتن؟
میتونیم امی مثال یا امی برنامه که من پیشتر بر شما مثال زدم این میتونیم که از دستاوردش یاد بکنیم. مثلا در ولسوالی هایی که امی تقریبا سه هفته پیش من رفتم یک ارزیابی از این بردها و از این اعضا داشتم از این ولسوالی ها، یکی از دستاوردهایی که وجود داشتی بود که اینا موفق شده بودن به اساس اینمی فیصله ای که علما و متنفذین داشتن بسیار از ازدواج های اجباری جلوگیری بکنن، ازدواج زیر سن جلوگیری بکنن، مصارف گزافی که در مراسم ها بود ای را بسیار پایین آوردن که این میتونه خودش تاثیر برنامه ها را در سطح محل داشته باشه و دستاوردهای ما را افزایش بده.
بله خانم رضایی، یک شنونده داریم، میشنویم اینا را، پس دوباره با شما برمیگردیم. بله سلام علیکم. بله سلام.
بله مسلم سلام.
بله قاری صاحب میره بنی. بله قاری صاحب پشتون میره بنی. سوغ غرزی میره بنی. سلام علیکم.
سلام
علیکم.
سلام
علیکم. سلام
علیکم. د بامیان ولایت سے یو په حساب پر امن ولایت ته وګورم امنیتی پیشن نو سبق شه دا وجود دي هم په بامیان کې هم د شي موضوعات شي شي زله کړه پر موضوع کې لا شاید چې پردن تجاوز کیږي او بیا لا دین اندی نه تشتي او دا په تیسته بریالي کیږي او غتر وسه نه نیول کیږي چې پیش په نور هم راځي او راتلونکي دی د بامیان په ولایت کې څه کوم چې د څو سره دا هیڅ کوم واره دي چې کومه کوم نه شي په شغل د پیدا کولو کې د کار هغه کومه کوم چې باید د دې سره وشي او یا هغه رسیدبي چې دوی خو دوی او دوی او کجې ته وشي او خو چې بشر د هغه کې یو څه نوم لري په دې سره سړي دي څنګه د مرمنو چې په سره دا چې په دغه سوسي په دې کې څومره ته شي دغه سوید دا دې او قضایي ورګانو سره په او بل بل په څنګه دې دا چې کله کوي چې نو تطبیق د قانون او دغه
بله دیر من قریسی. بله خوب خانم رضایی، آقای پشتون رو از جوزجان نپرسان کردن در مورد مشخصاً در مورد قضیه اخیری که در ولایت بامیان متاسفانه صورت گرفت، در مورد تجاوز که بالای یک دختر خردسال صورت گرفته.
بله.
بله اینا گفتن در مجموع سوال شانی بود که در بامیان ما شما در اواسط امسال ما شما یک قضیه دیگر رو هم داشتیم که افراد مسلحی که وابسته به دولت بودن، البته سربازای پلیس بودن که اینا هم چو تجاوز را بالای یک از خانم ها انجام دادن. میگن که اینا که فکر نمی کنین که یکی از دلایل از این که این رویدادها تکرار میشه عدم تطبیق قانون است. از شما پرسیدن که آیا شما می دوسیه های از اون را دنبال کردین که همچو قضایه به کجا رسیده و آیا تا حال یکی از متهمین یا مجرمین به جزای اعمالشان رسیده تا بعد اگر آپن شما؟
خود در این قسمت ما بسیار جدی هستیم. من خودم از تقریبا 4 الی 5 ماهی که در این ولایت آمدیم کوشش کردیم مخصوصا در قسمت بهبود حاکمیت قانون و تطبیق هرچی بهتر قانون کوشش های خود داشته باشم، مخصوصا در قسمت خشونت ها قضایایی که خشونت علیه زنان است. ما بسیار اقدامات جدید یا آخر داشتیم، همه گی در جریان هستن، حتی قضیه حلقاویز رو داشتیم که ما حتی او رو نبش قبر کردیم و به عدلی روان کردیم به خاطر تکمیل اینمی روند تحقیقاتی. در این قسمت قضیه اخیری که تجاوز گفتن دوست عزیز ما، در این قسمت هم ما جدی کارهای خود انجام دادیم. ریاست مرزنان یک ریاستی است که مخصوصا در قسمت قضای خشونت بسیار جدی عمل میکنه. ما به محض اطلاع این روند تحت بررسی گرفتیم، دختر خانم پیش ما در خانه امن است یا در مرکز حمایوی است، ما تحت حمایت گرفتیم. بله ما داریم قضایایی که یا مرتکبینی که در قسمت مجازات شدن، در این قسمت اداره محلی عزم راسخ داره و ما امیدوار هستیم که ارگانهای عدلی و قضایی در این قسمت همراه ما همکار باشن و بتانیم که جدی در این قسمت کارکردهای بسیار
رستگی به قضایا چگونه از هماهنگی بین شما و نهادهای عدلی و قضایی؟ چون یکی از کارهایی که ریاست امور زنان در سطح ولایت میکنن اینا هم هماهنگی و خیجاد پلیسی ها هست. در بخش رسیدگی به این قضایا شما وقت به وقت آیا این قضایا را دنبال میکنین خودتان که تا کجا رسیدگی که، چون یگانه مرجعی که زنان میتونن به از او مرجع امیدوار باشن و بتونن به عدالت دسترسی پیدا کنن ریاست امور زنان است؟
بله دقیقا در این قسمت ما جدی از وقتی که آمدیم اجراءات لازمه انجام دادیم، مخصوصا در قسمت هماهنگی ها. به محض که قضیه مخصوصا قضایای حاد، حتی ما جلسات فوق‌العاده کمیسیون من خشونت به طور عاجل ایره برگزار میکنیم که تحت ریاست خود والی صاحب هست. والی صاحب هم و اعضای کمیته هم بسیار جدی در قسمت فیصله های عاجل و عملی را اینا فیصله میکنن، بعد از باز ما تحقیق میکنیم.
در رابطه با این قضیه اخیر چقدر پیشرفت صورت گرفته تا حال که مردم مطمئن شوند از اینکه عدالت واقعا تامین میشه؟ چی کارهای صورت گرفته؟
در قسمت اخیری که هست ما به محض اطلاع دختر خانم به شفاخانه ولایتی اعزام شد، ما خودم شخصا در پیش قضیه رفتم، مصاحبه داشتیم، بخش جنایی به محض اطلاع ما اونا آمدن در ساحه و تحقیقات خود شروع کردن، معاینات انجام شد و در قسمت دستگیری عاملین قضیه بخش کشفی کارهای خود پیش میبرن. با اینکه هنوز کسی را نتونستن که دستگیر بکنن، ولی دستاوردهایی را داشتن که او کارهای از اوناست، میتونن که بعدن باز مردم عزیز ما باز اطلاع حاصل میکنن که چه اقدامات عملی انجام میشه.
بله تشکر خانم رضایی. اگر برگردیم در بخش ایجاد ظرفیت ها در بخش خانم ها، ولایت بامیان خوشبختانه ولایتی است که دوجه ما شما شاهد رفتن سیاحین از گوشه و کنار جهان هم هستیم. در بخش ایجاد و یا تقویت بنی اقتصادی خانم ها در این ولایت در بخش کار دستی و یا هم صنایع دستی چقدر کار صورت گرفته واقعا به خاطر رشد از اوتا ما بتونیم در کنار از اینکه یک مارکت خارجی جستجو کنیم یک مارکت داخلی هم داشته باشیم در ولایت بامیان بزنان، این مارکت چقدر ایجاد شده، چقدر تقویت شده و در کجای کار قرار داره؟
در این قسمت هم کارهای مفیدی انجام شده. مثلا به طور مثال ما میتونیم بگیم که تقریبا در حدود 100 خانم ما داریم که در بخش‌های مختلف یعنی به طور مستقیم اینا ارائه خدمات میکنن یا که در بخش تجارت‌های کوچک فعالیت دارن. به ای که غیر مستقیم چقدر زنای دیگر هر کدام از اینا تحت پوشش داره و باز گپ جداگانه هست. ما بازارچه هنر داریم که ایجاد شده در خود مرکز بامیان که شما شاهد ارائه محصولات اونا در نمایشگاه های ملی و بین المللی هستین. همچنان امسال ما تونستیم که با همکاری شهرداری و دفتر محترم آخان سه بازارچه دیگر در ولسوالی یکاولنگ و ورس و ولسوالی سیقان هم برای خانم ها ایجاد بکنیم که هر کدام از اینا تاثیرات خود بالای اقتصاد زنا داره.
بله، در بخش از اینکه خود خانم ها کار میکنن، خب شما در کنار ایجاد بازارها چقدر به خاطر از اینا کار شده تا مواد خام در اختیار از اینا قرار بگیره؟ چون متاسفانه فقر اقتصادی دامنگیر خانواده ها است و اونا نمیتونن از عهده خرید مواد خام هم براین. در این بخش بودجه خاصی در نظر گرفته شده و یا شما همچنین امکاناتی را در دسترس ندارین؟
در قسمت ما از طرف دولت خودتان میفهمین که از طریق دولت ما امکانات نداریم، ولی از طریق مؤسسات همکار خود ما بسیار همکارای خوب داریم. البته میتونیم بگیم که کار بیشتر از این باید انجام شود. فعلا تانستیم که برای این آموزش های ابتدایی در بخش های مختلف مثل مارکتینگ، مثل طرح و دیزاین، خیاطی در بخش های مختلف، بخش های هنرهای دستی در بخش های مختلف اینا را داشته باشیم که خانم ها ارتقای ظرفیت شون یا ظرفیت های خود بالا ببرن تا اونا بتانند در بازار یا در مارکت حضور داشته باشن. در قسمت مواد اولیه هم با همکاری همی مؤسسات وقتی که برشان آموزش داده میشه ما حتما کوشش میکنیم در هر پروژه خود مواد اولیه را هم بر از اونا اختصاص بدیم. مثلا ما دو ماه قبل یک برنامه خیاطی را داشتیم که در سطح عالی تر بود، در اونا باز برای کسایی که اشتراک کرده بودن وسایل کار هم برشان توزیع شد. یا که به طور مثال یک برنامه دیگر را همراه شما شریک بسازم که همراه یک خانم در بخش اقتصادی برای از این آموزش داده شد از طریق دفتر محترم آقا خان و حال اونا قادر هستن که یک کودکستان خصوصی را پیش ببرن. مواد و وسایلش دفتر محترم اینا برشان داده و اونا مدیریت شا هم آموزش دیدن، حال توانایی از این پیدا کردن که پیش ببرن.
بسیار تشکر. اگر برگردین در بخش رهبری خانم ها در ادارات دولتی چقدر در سطح رهبری زنان قرار دارن و چقدر بین اینا توجه شده و نقششان در ادارات دولتی؟
خود در این قسمت هم ما فعلا تقریبا 5 خانم داریم که در رأس ادارات حضور دارن که در ریاست های بسیار کلیدی هم هستن، تا به حال موفق بودن و تانستن هم نمایندگی شایسته را از خود نشان بدن. این میتونه تاثیر خود بالای دیگر اعضای هیئت رهبری و مردمی که در ولایت بامیان هستن یا زنای دیگر ای داشته باشه، من حیث تجربه های موفق که تشویق کننده باشن و زنای دیگر هم تشویق شون انگیزه پیدا بکنن بیاین در سطح های رهبری کار بکنن یا که فعالیت بکنن.
بله، یعنی ظرفیت ها وجود داره در بامیان، ولایت بامیان، تا بتونن پست های بیشتر اشغال بکنن.
بله دقیقاً. ما امیدواری از این داریم که روز به روز با خانم هایی که هستن اینا بتونن به پست های بلند دست پیدا بکنن. البته رقابت آزاد است. برای فعلا ما تانستیم یعنی 5 ریاست کلیدی را، 5 ارگان که هست و قسمت زنا رهبریت شده داشته باشن. به طور مثال ما از مستوفیت بر شما یادآوری میکنم که شاید اکثران فکر بکنن که زنا از عهده از او نمیتونن برن، ولی حال یک خانم میتونه که من حیث مستوفی از ولایت بسیار موفق عمل بکنه.
خوب در بخش نهادهای عدلی و قضایی پیشتر شما گفتین که شما با کاهش یا با کمبود تعداد ساران والان زن ما روبرو هستین که اینا نمی تا به قضای رستگی صورت بگیره و وکالت خودتر بتونن دفاع خودتر از نقش زنان بکنن یا موقف زنان. این کمبود تعداد زنان علتش چی است؟ چون ما شما به قدر کافی فارغین داریم از پانزه های شریعت و بخش های دیگر، چرا کمبود ظرفیت دی بخش وجود داره؟
خب یک مشکلی است که بیشتر کسایی که مخصوصا در بخش زنان اگر بخوایم که از محاکم یادآوری بکنیم کلن علاقه دارن که به مرکز کشور کار بکنن و یا ای که ولایت های همجوار به طور خدمتی میرن، یعنی به ولایت های دیگر زیادتر علاقه ندارن. ما به می اواخر شاید ازی هستیم، یکی از قاضی صاحبای خانم اینا قبول کردن آمدن به ولایت بامیان وظیفه اجرا میکنن که ای میتونیم بگیم ایر به فال نیک میگیره ولی بسنده نیست. یک دلیلش میتونیم ایر بگیم که اونا نمیخواین که از اون مرکز کشور دورتر برن به ولایت های دوردست. یک دلیل دیگه ای که زیادتر میتونیم بگیم که در نمی آین در ارگانه های یا در ولایات دوردست امی نبود امکانات است. زنا بیشتر یا که همچنان داشتن محرم از ولایت های دیگه نمیتونن که بیاین در ولایت های دیگه، باز مصارف بالا میره یا امتیازات اونا کم تر هستن. با اینکه ولایت بامیان یک ولایت امن